د حیواناتو د غذا د د اکسیجن چې کوم د دغو نباتات څخه تولیدېږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډېرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپېژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنې چې تخمه یې ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي، او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډېرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډېرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بذر نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پېژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پېژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي، او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایي نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدېږي، ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تېرېدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصېږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دي دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصېږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشي شاوخوا ګرده شیندنه کوي، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسېږي و هغه کلکو او لویو فلسونو ته ځان رسي، چې هغه یې بکمه برخه ده، هغه یې مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي وه زایګور جوړېږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه څه کیږي، د تخمه د وخت په تېرېدو سره پخیږي، کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوښ چې دی، هغه څه کیږي خلاصېږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیات اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره تیرښت کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه اچي اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره قاوه کې نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼې څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دا برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دا برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ سوی دي او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم شکی د ځان سره اخلي او د مؤنثې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چشي کیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چېده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کېږي رسیږي یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه څه شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمی برخه څخه اخلي د دغه بساک د برخه څخه چې کله وچوي اخلي اوس نو د تانیس آله څه دنده لري تانیس آله چې ده هغه د شزینه برخه ده مؤنثه برخه ده چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده د سټیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راځي په دې باندې مشلي کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي ورپسې راځو میوه موږ وایو چې میوه چې د هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي زموږ سوس تاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېره څه ډول صورت نیسي دوهم سوال په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي دریم سوال د ګل پرخې څو دی واضح کړي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې به ټول جوړ راغوسی په دې سفر کې کومه د حیواناتو د لبندۍ را شروع کړی و او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو زموږ اووم لوست به د اووه څلویښتمې صفحې څخه تر پنځه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي راځو لومړی د کړي لرونکو چینجیانو فایلم ته لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجیان یا هم بند لرونکي چینجیان چې دي د دې جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوي دي د دې ځینې چینجیان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجی او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري د ځمکې چینجی چې دي هغه خپل چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دوی جوړښت یا پوستکی چې دي هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی څه کوي تنفس کوي دی چې دغه خاور سرکی او د خاور داخل زی حتی خپل ژوند ته ادامه ورکوي چې ورسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاور څخه راوځي د تغذیه لپاره بیا د پاڼې د خاور سره یو ځای خوري کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړه اړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکی سری کوي او د هغوی وینه زبیشي چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون اکتوپس او صدف دا ټوله چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې پښې او ګیډې لري د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي او پاتې ځینې چې بې دې هغه زیانمن دي لکه ښه مثال موږ د حلزون دوا کولی شو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې چې هغه مثال موږ د انکبوتیه ټولګې ویلی سو د زیشپوت ټوکو ټولګې دي حشرات او زرپشی دي چې دا ټوله ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ پتنګ لړم سپږه دا ټوله چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیوانات په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دي بند لرونکي دي ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنې ښکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغییر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله ساتي او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ بتیتا یا لاروا شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی شو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغه چې کله رامسی هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده، هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندري ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنې د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کورنتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري، او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پورې چې لري امتداد یا غځېدلی دی. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي دي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي مواد چې دوی راټول کړي وه د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کمې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه، ځینې یې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې دا زوز موږ بل برخه چې ده کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې سوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت دی د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره چې کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامسته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان، او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. به جامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی او موږ وایو دغه کم به جامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې شه مثالونه موږ د لمپری او هیک فش دا ورکولی شو او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یې هم غزجفي کبان دا کبان چې دی د دې یوازې بې له شارک او رې د دې نور کم ډولونه چې دی هغوی اول کې د غزجوف څخه جوړ سوی سکلیټي برخه خو د وخت په تیرېدو غزجوف په هډوکي باندې بدلیږي مګر شارک او رې چې دی د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه بل موږ وایو د دې جوړښت دی یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کیږي چې په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې یې هم بچي زیږوي ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ سوی دی د هډوکو څخه جوړ سوی دی چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو شیرماهي یا او بل مرماهي دغه رقم خال لرونکي کب دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دې څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او په ټولو موضوعات خپل ځان سره نوٹ کړی وي سم په خلاص کړی راز اوس موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو تاسو دغه درې سوالونه ته شغل ونیسي او نوٹ یې کړئ جوابونه هم لاسته راوړئ لومړی سوال پاستا بدن او فایلم واضح کړئ دویم سوال میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریک یا هم استحاله دریم سوال کبان په څو ډوله دي نمانیې ولیکئ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بل احمد شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې جو روغ صحت مند به یاست شنو غلاست نه هم ټولګي و او هم لوسته رازو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نهه څلوېشتمې صفې پورې دوام وکړي لکه څنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري خدا خبره غلطه ده ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي سپین کرویات دي او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي او عموما سکلیت چې دې تاسو ټول لیدلې دي چې سره یو جوړښت لري ارزو د دې اړه نور موضوعات باندې خلاصو. سکلیت چې هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کیږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیت چې هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي او همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه څه کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخو په واسطه څه کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري. چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویله چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چکی ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نخا ساتي. یعنی دوی چې دی دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دی هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کیږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې څه کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یادیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي، جوړ شوي دي. چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخته موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه، کاني برخه کې، همدارنګه د خارجي چې دي، دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ چې کمښت دي. چې دا خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دې کم هډوکي چې دی هغه بیرته چشکېږي د وخت په تېرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومېږي چې د دې کم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته دي، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو. چې دوی چې دي د دې کمې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري، او سفنجي ډوله چې دي هغه به د دې کم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بېدې د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي هلته چې لري قرار لري، چې د دې له لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري، او نور هډوکي په سیر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي، او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه حاصل کیږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو، چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کېدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي، او د دوی چې دي په هډوکي په ډېر نشت ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شکولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي، او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو او پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دي دوی ته چې ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی. چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدلو چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدون که هر دو کیچه دی حقا پا دیر رولونو ویشه سیوی دی چه حقا سخیه وی پندوسکی یا هم کسی تورت بندونه دی او بلی چه پراست دول بندونه دی. کسی تورت بندونه چی دی دا چی دی هر خواه حرکت کوالی سی، لکه مثال موش دورانه هر دو کیور کوالی سو پا نظر کینی والی سو دی چی دی هم شاعت هم مخت کوالی سی چه حرکت وکلی. او پاتو سو چه پراست دول بندونه چی دی دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چی کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودله، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسره لګن لپاره یا لګن خسره لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسره د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لود حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدې کړل. ورپسې راځو صدمه او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کې داسې چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي چې دغه لیګامنټ چې دی تارونه یو د څخه کاش خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي. باید د دې خوداري مثلا ډډه وکړل شي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غیسخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه مواد ځان ورسې د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات سوي نس بیرته چې شي کېږي د کېږي، چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې شي کېږي ایسته کېږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
در ورځ مرابطه سي رازو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنو کې مرابطه سي مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې مروند د هسټامین په نامه د یو ډول موادو څخه کیمیاوي موادو څخه رامنځته کېږي. نن ورځ رازو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید د اودېشم صفې څخه تر دو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې وو هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخته پارې، ځینې چې دي هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنې په یو وار شری ونیسي که دغه څخه ځان راویستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شوه دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداښت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شوه دی هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا ار ان اې اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوي. واکسین چې دی اول خو شي کوي، اول دنده دا ده چې دی انټیجن په نشه انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی وګوي ور باندې پیژني. او بچ دی مثال دا کم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیانې چې دي هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټي باډیانې جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دی بل اساسي دنده چې سرته رسېږي هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دي هغه کمزورې سوي لکه د شرې ده، هغه د هغه کم د شرې وایرس چې دی د هغه کمزورې سوې برخه باندې چې کېږي، د کمزورې سوې برخې څخه چې کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی، او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان اې چې موږ وویل د ار ان اې یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله دی د مسنجر ار ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بي دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي، او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته وایکل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. په سرطان موږ وایو چې څه ډول منځته راځي. دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نسي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دوی چې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډیرو د سرطان دونو پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي، او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، وستره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډول جوړښتونه لیدل کېږي، همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دغه رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایي. په تېرو لوستونو کې موږ تاسې پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل. اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 1500 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و.